السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته خراغلې فایل په خبرونو کو. د بشري حقوقو سبان دي اتیا نړیوالو ادارو د ایران پر حکومت غا کړی چې په هغه هیواد کې د افغانانو د اعدامونو لړۍ ودروي. د ایران او نړۍ د بشري حقوقو درې اتیا بنسټونو نن چهار شنبه په یو بیان کې غوښتنه کړې چې دغه اعدامونه د سملاسي ودرېږي. په بیان کې وړاندې راغلی پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دو وروسته په ایران کې د افغانانو اعدام له تیر پرتله ډیر شوی او د دوی د شمیرو له مخې د روان 2015 په لومړیو 15 میاشتو کې 2.5 افغانان اعدام شوي دي. د بیان له مخې په 2023 کال کې په ایران کې اتیا افغانان اعدام شوي وو چې د تیر پرتله درې برابره زیاتوالی ښیي. د ایران د بشری حقوقو د سازمان مشر محمود امیری مقدم وایي په ایران کې تر ټولو کمزور وګړي افغانان دي چې د ایران د اسلامي رژیم د اعدام د ماشین تر ټولو ارزانه قربانیان ګڼل کیږي. د مقدم په خبره د افغانانو پر ضد د کډوالۍ ضد تبلیغات د اعدامونو ته زمینه برابروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرکزی آسیا د برخې مرستیال ماری بشاپینګ په بهرنیو چارو کې د قطر د دولت له وزیر عبدالعزیز الخلیفی سره د امریکا او قطر د ګډو ګټو په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج د فری کرنډی کرنن چهار شنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر د دې کتنې په اړه لیکلي او زیاته کړې ده. د ترهګرۍ او مخدراتو کو پر ضد مبارزه د غیر قانوني کډوالۍ مهارول او امریکا ته د ټولو امریکایي زندانیانو ستنول د خبرو اترو عمده موضوعات وو. اغلی ډیکر د لیدنې دقیق وخت یاد کړی نه دی. قطر په دې وروستیو کې د طالبانو له بنده د څو امریکایي زندانیانو په خوشی کولو کې مهم رول درلود. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي طالبانو د لغمان ولایت په سیمه ییزو رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو بندیز لګولی دی. دغه مرکز پرون سه شنبه د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي د دې بندیز له کبله د هغو ولایتونو شمیر چې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو خپرول پکې په رسمي ډول منع شوي 19 ته ورسید. په خاطر دې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویاند ویلي و چې دوی به دغه بندیز په تدریجي ډول په ټول افغانستان کې عملي کړي. د رسنیو ملاتړو بنسټونو د طالبانو دغه بندیز په کلکه غندلی. او د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال 14 وسلوال وژلي دي. د اسوشیټډ پریس خبري اجانس د راپور له مخې پوځ نن چهار شنبه د خبر دی او بیان په خبرولو سره خپور کړی. وړاندې په بیان کې راغلي د عملیات تیره شپه د استخباراتي معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته ترسره شوي. د پوځ په بیان کې په عملیاتو کې وژل شوي کسان د هند ملاتړ لرونکي خوارج بلل شوي، هغه اصطلاح چې ډیر وخت د تحریک طالبان پاکستان یا TTP او ورته نورو وسلوالو ډلو ته کارول کیږي. دغه ډلې تر اوسه د دغو وسلوالو د وژل کېدو په اړه تبصره نه ده کړې. د پاکستان پوځ ویلي د هغو وسلوالو له منځه وړلو ته دوام ورکوي چې په ټکو یې د هند ملاتړه برخمن دي. دا خبرونه وړاندې په دې خبری خبرونه کې په ننګرهار کې خزینه خبریالانو ته د کار د دوام لپاره د محرم درلودل شرط شوی دی. خبریالان وایي
دا مونږ ته ډیره زیاته ستونزمنه خبر ده، ځکه چې زمونږ یا محرم نشته او یا هم کوي، نو هغه به کار کوي او روزي او نفقې پسې به بیرون ته ځي.
بل لور ته ملبورن پوهنتون شاوخوا سلو افغان نجونو ته د حقوقي زده کړو زمینه برابروي. دا به هغه نجونو وي چې حقوقي زده کړې نیمګړې پاتې دي.
ډیره زیاته مفیده ده افغان نجونو ته، یوه روحیه ورکوي او امید یې ورته ژوندی کوي تر څو دوی هیڅکله نا امید نشي.
کابل خروالی د سارویو د خرسلاو لپاره سیمه مشخصه کړي. هلته د کانګو د مخنیوي هڅه هم کیږي. کانګو څه ډول ناروغي ده؟
دغه ناروغي تقریبا د 3 تر 10 ورځې پورې دوام کوي چې په ناروغي کې ناروغ دی او شدید تبه، سردرد، زړه بدوالی، کانګو د عضلاتو دردو څخه ډیر شکایت کوي.
او په نړیوالو مسلو کې به ووري چې واشنگتن د روسي او اوکراین د جګړې اوګدېدو ته اندېښنه ښکاره کړي.
د دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. رازو د خبرونې د سر راپورت د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان ننګرهار کې د ځای طالب چارواکو په هغه پریکړه جوړه خوښيني خوردلې چې پر بنسټ د ولایت کې خزینه خبريالانو ته لشرعي محرم پرته کارځای ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي. دغه سازمان په یو اعلامیه کې چې پرونه وخت خبره کړې، دغه اقدام نه یوازې په ښکارا د خزو د بنسټیزو حقونو تر پښو لاندې کول بللي، بلکې دا د بیان د ازادۍ او دغه راس پر رسنیزه برخه کې د خزو د ګډون د مخنیوي هڅه بللې دي. په ننګرهار کې د یو شمېر اف ام رادیوګانو مسؤلانو هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې څو ورځې وړاندې د دې ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا ورته سپارښتنه شوې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان ای جی ایس او ننګرهار کې ځای طالب چارواکو لخوا د خزینه خبريالانو په کار تازه محدودیتونه غندلي. دې محدودیتونو کې له شرعي محرم پرته کار ځای ته په نتګ او نارینه و همکارانو سره د ګډو خبرونو په وړاندې کول شامل دي. دغه سازمان په یو اعلامیه کې چې پرون سه شنبه د جون درېمه خبره کړې، په دې اړه ژوره خوښيني ښودلې او ویلي دي چې دا نه یوازې د ښځو بنسټیز حقوق تر پښو لاندې کول دي، بلکې د بیان ازادۍ په رسنیزه برخه کې د ښځو ونډې متوازن او آزادو معلوماتو ته د خلکو د لاسرسي حق ته هم جدي زیان رسوي. په اعلامیه کې راغلي خزینه خبريالانو د ټولو خطرونو په منلو سره د خلکو د غږ پر رسونه کې خپل دنده ترسره کړي او دا ډول بندیزونه له رسنیز ډګره د دوی لرې کېدو ته زمينه برابروي. د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان د بشري حقوقو له نړیوالو بنسټونو، نړیوالې ټولنې، د مطبوعاتو د ازادۍ ملاتړو سازمانونو او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له دفترونو غوښتنه کړې چې د ښځو د دغه ډول ځپونکو پالیسیو په وړاندې خاموش پاتې نشي او دا چې د ښځو لپاره پر رسنیو کې د آزاد، اغیزمن او خوندي حضور د ملاتړ لپاره عملی ګامونه پورته کړي. په لامه کې د غراز د دې سازمان د خزو د کمیټې له قوله پر طالبانو غږ شوی چې د دا ډول استبدادي او تبعیزي محدودیتونو پر ځای د خزو لپاره په ټولو برخو کې په ځانګړي ډول پر رسنیزه برخه کې د برابرۍ او درناوي پر بنسټ مشارکت ته زمينه برابر کړي. په لامه کې اندېښنه ښودل شوې چې د خزو د ځپونکو اقداماتو دوام به افغانستان نور هم د نړیوال ټولنې لسترګو غورځوي. په ننګرهار کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست د نشراتو مسؤل قریشي بدون په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو په دې ولایت کې د یو شمېر اف ام رادیوګانو مسؤلینو ازادي راډیو ته تایید کړی چې څو ورځې وړاندې د دې ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلینو ورته په یو ځانګړي ناسته کې خبرداری ورکړو چې خزینه کارکوونکي باید دفترونو ته له شرعي محرم پرته ورنشي او د ښځو او نارینه همکارانو ګډې خپرونې هم باید بندې وي. د یو اف ام رادیو مسؤل د نوم د نه خپرېدو او غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
چې دوی باید په اعلانات جوړ نکړي، د نارینه سره باید غږ یو ځای جوړ نشي او د دې ترڅنګ نور هغه محدودیتونه و چې د خزینه خبريالانو پر وړاندې پر مونږ باندې تحمیل کړل او مونږ ته سپارښتنې وشوې تر څو دغه کارونه باید وکړو، ونه کړو نو د دوی په وینا چې قانوني چلند سره به مخ شي. دا هغه څه دي چې په ټوله کې د مطبوعاتو ازادي تر پوښتنې لاندې راولي، نه پرېږدي چې مونږ په ښه ډول باندې د خلکو غږ تر خلکو ورسو، نړیوالې ورسو.
په ننګرهار کې د یو شمېر نورو رسنیو مسؤلینو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا موضوع تایید کړه. وی ویل چې لدې بندیز وروسته د دوی زیات شمېر خزینه کارکونکي په کورونو ناستې دي او دندې ته نه راځي. دوی وایي دا ډول محدودیتونه له دندې د خزینه خبريالانو د منع کولو په معنا دي. په ننګرهار کې یو خزینه خبريالې چې نه غوښتل نومي په دې راپور کې خبر شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل دا ورته ډیره ستونزمنه ده چې محرم له ځان سره دفتر ته بوزي، ځکه په خبره ډیرې خبريالانې هیڅ نارینه په کورونو کې نه لري.
ډیر زیاته ستونزمنه خبر ده، ځکه چې زمونږ یا محرم نشته او یا هم کوي، نو هغه به کار کوي او روزي او نفقې پسې به بیرون ته ځي. نو دا ډېره ستونزمنه خبر ده چې دوی زمونږ سره کار ته لاړ شي او بېرته دې راشي. او دا په یو ډول په دې معنا دی چې باید مونږ خزینه کارکوونکي له کاره ګوښه شو او په کور کې کینو او نه زمونږ غږ وسي او نه زمونږ تصویر وسي، او همدارز هغه کوم کم معاش چې مونږ ته راکول کېږي اوس په الحال له هغې معاش هم محروم شو.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې د کار او زده کړو په ګډون د ښځو په ټولنیزو فعالیتونو پراخ محدودیتونه لګول شوي. طالبانو پر رسنیو په ځانګړي ډول ټلویزیونونو کې د خزینه کارکوونکو لپاره د مخ په خل جبري کړي او دغه راځي په ډیری ولایتونو کې د نارینه او خزینه کارکوونکو په ګډو خبرونو هم بندیزونه لګولي دي. انده چې ویلي دي خزي اوریدونکو نارینه سره خبرونه کې اړیکی هم نشینی ولای. د دې ترڅنګ د 2014 کال په اګست میاشت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په خبر شوی قانون کې آند خزو غک اورد بلل شوی او دا چې خزي په لوړ غک سندري ناتونه او قرات نشي ویلي. که څوم بیلابیل نړیوالو سازمانونو د طالبانو دا محدودیتونه غندلی، خو طالبانو خپل پریکړې نه دی بدلی کړی او نه د نجونو او ښځو په وړاندې خپل دریز نرم کړی دی.
و موریدل چې د افغانستان د خبریالانو مرکز وای چې په ننګرهار کې پر نجونو لګیدلې بندیز دوی اندېښمن کړي، هلته نجونو ته د کار لپاره محرم شرط ایښودل شوی. بل لور ته بیا د استرالیا ملبورن پانتون هغو افغان نجونو ته د آنلاین زده کړو زمینه برابروي چې حقوقي زده کړې نیمګړي پاتې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري لشبګمو ټولګیو پورته تر پوهنتون د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لا هم په خپل ځای دی، د استرالیا د میلبورن پوهنتون د مور یا مایټ په نوم د یو تعلیمي بنسټ په همکارۍ یو شمیر افغان نجونو ته د حقوقو په برخه کې د زده کړو پروګرام پیلوي. د استرالیا میلبورن پوهنتون د جون دریمه په یو اعلامیه کې اعلان کړی، دغه یو کلن آنلاین پروګرام په افغانستان دننه او بهر د هغه افغان جنو د حقوقو په زده کړو تمرکز کوي چې د همدی برخې له زده کړو محرومي شوی دي. خو په اعلامیه کې د دې پروګرام د فایل د دقیق وخت په اړه څه نه دی ویل شوی او په دې اړه هم کوم جزئیات نه دی ورکول شوی چې له دې پروګرام وروسته به ګډون کوونکو جنو ته کوم سند ورکول کیږي او کنه. په اعلامیه کې راغلي چې دا پروګرام د مور یا مایټ نړیوال بنسټ په همکارۍ پیلوي. په همدې حال کې د مور یا مایټ تعلیمي بنسټ مسؤول او د هرات پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي پوخانی رئیس غلام شادل ازادي راډیو ته ویل ټاکل شوی دا پروګرام پر راتلونکو میاشتو کې د هغه سل افغان جنو د ملاتړ په هدف پیل شي چې د حقوقو په برخه کې لوړې زده کړې نیمګړې پاتې دي. د وای دا زموږ د ادارې یعنی مایت او د میلبورن پونتون ترمن د کار ویشته، هغوی به دوی ته د نړیوالو حقوقو اړوند مضامین تدریسوي او هغه مضامین چې د افغانستان د کریکولم مطابق دي هغه موږ تدریسوي. او د دې پروګرام په پای کې دوی د لیسانس ډیپلوم ترلاسه کوي ترڅو د نورو زده کړو او کار په برخه کې ترې ګټه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې همدا اوس په افغانستان کې په زده کړو د محدودیت له امله د ډیر شمیر نجونو لوړې زده کړې نیمګړې پاتې دي. په بهر او افغانستان کې دننه یو شمیر نجونې چې له زده کړو محرومې دي وایي که څوم دا پروګرام د محدود شمیر نجونو لپاره پیلېږي، خو دوی هرکلی کوي او ټینګار کوي چې باید د افغان نجونو د زده کړو لپاره پراخه پروګرامونه پیل شي. زینب چې د طالبانو له لوري له زده کړو منع شوي وایي له زده کړو د محروم افغان نجونو لپاره باید اوږدمهاله پروګرامونه پیل شي.
او دا رنګه بنسټونه چې فکر نیسه چې افغان نجونو کولای شي خپل درسونه ترسره کړي او خپل تحصیل ته ادامه ورکړي، ډیره زیاته مفیده ده. افغان نجونو ته یو روحیه ورکوي او امید یې ورته ژوندی کوي تر څو دوی هیڅکله نا امید نشي او وکولای شي خپل زده کړې ته او خپل تحصیل ته ادامه ورکړي.
فاطمه محمدی چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري په زده کړو د نجونو له بندیز وروسته ایران ته تللی وایي،
چین برنامه ها میتونه دا ډول پروګرامونه زموږ د افغان جنو لپاره د هیلو یو رڼا کېدای شي تر څو موږ وکولای شو له دې رڼا نه په ګټه اخیستنې خپلې هیلې تعقیب کړو.
له 2021 کال اگست میاشت وروسته واقع ته د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونو د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګول شوی. د دې ترڅنګ ښځې کار ته نه پرېښودل کیږي، له شهري محرم پرته سفر نشي کولای او په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو کې په ګډون هم محدودیت وضع شوی. که څه هم دا بندیزونه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي، خو طالبانو تر اوسه نجونو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکړې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د جرمني له کولن ښار څخه نن په زرګونو کسان د خپل کورونو پریښودو ته اړ شوي، دا ځکه چې هلته بمونه کشف شوي. دا چې دا بمونه د څه وخت دي تفصیل به احمد شبرو.
د جرمني د کولن ښار یو برخه نن وروسته تر هغه د اروا او فشار بدل شوه چې د دې شهر له مرکز څخه په زرګونو کسان وایستل شول. دا کسان د دې لپاره له شهر ایستل شوي چې د نړیوالې دوهمې جګړې د مهال درې امریکایي بمونه د سړک جوړېدو پر مهال وموندل شول. د دې بمونو د خونسا کولو لپاره دوکانونه وتړل شول، واټونه تر شول. د شهر له ختیځې برخې د راین سین غاړې ته د دویتس لمینې له شل زره ډېر کسان ایستل شوي دي. په دې سیمه کې 850 هوټلونه، نه ښوونځي، څو موسیمونه، دفتری ودانی او د ریلګاډو تمځایونه هم تړل شوي دي. کولن له برلین، هامبورګ او مونشن وروسته د جرمني څلورم ستر ښار دی چې ویل کیږي چې باندې 2000 کلن تاریخ لري او کولن د جرمني تر ټولو زوړ ښار بلل کیږي. د کولن ښار په وپانه کې لیکل شوی دی چې د نړیوالې دوهمې جګړې له پای ته رسیدو وروسته کله هم دومره کسان له دې سیمې نه وبېځای شوي. د نړیوالې دوهمې جګړې له پای ته رسیدو اتیا کال وروسته د جرمني په بیلابیلو سیمو کې لا هم داسې بمونه پیدا کیږي چې له الوتکو غورځول شوي دي او نه دي چاودېدلې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
واشنگتن د اوکراین او روسیې ترمنځ د جګړې پر اخیدو ته وروسته تر دې اندېښنه ښکاره کړه چې اوکراینی ډرون الوتکو د اونۍ په پیل کې د روسیې په شمال کې په یو شمېر هوایي ډګرونو کې هغه الوتکې په نښه کړې چې د اټومي وسلو د لېږدېدو وړتیا یې درلودې. بیا هم له احمد شیبره تفصیل اورو.
د اوکراین لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر استازی وایي د جګړې د پراخېدو خطر وروسته له هغه زیات شوی دی چې اوکراینی ځواکونو د روسیې دننه په څو هوایي اډو کې هغه الوتکې وویشتلې چې د اټومي بمونو د انتقال وړتیا لري. اوکراین د اونۍ په پیل کې په سایبریا او د روسیې په شمال کې هوایي ډګرونه په ډرون الوتکو وویشتل. د هوایي ډګرونه د اوکراین دننه د جګړې له لومړۍ کرښې څخه شاوخوا 3300 کیلومتره لري پراته دي. د اوکراین لپاره د امریکا د ولسمشر استازي کیټ کلاک فاکس نیوز ته د جون په دریم وویل د کیف لدی بریدونو سره د جګړې د پراخېدو خطر لوړ شوی دی. ښاغلی کلاک زیاته کړه، خلک باید د ملي امنیت ساحه وپیژني. کله چې تاسو د مخالف جهت د ملي امنیت ساحه په نقشه کوي، یعنی اټومي ساحه، نو دا په دې معنا ده چې تاسو د خطر کچه ورسره لوړې شي، ځکه چې تاسو بیا نه پوهیږئ چې بل لوری به څه کوي. تاسو بیا ډاډه نه یاست. روسیا او د امریکا متحده ایالاتونه د نړۍ د ټولو اټومي وسلو شاوخوا 80% په وکیل لري. اټومي وسلې د ستراتیژیکو بم غورځونکو الوتکو، د بالستیک توغندیو او له اوپتلونو څخه د توغندیو له لارې استعمالېدای شي. کلاک وایي د اوکراین د ډرون الوتکو د برید له امله نتایج شویو راپورونو ته اندېښمن یو چې ویل کېږي د روسیې په شمال کې د روسیې د سمندري ځواکونو پر اډې حمله کړې ده. د شاخلي کلاک په باور د بری تر ډیره پر روسي رواني اغیز شیندي. د سپین ماڼۍ ویاندې کارولین لفت د سیشن بي پروزوبل چې ولسمشر ترامپ ته د روسي د جنگي الوتکو په اړه د اوکراین د ډرون بریدونو په ارتباط وارلمخه خبر نو ورکړ شوی. روسي او اوکراینی استازو د روسي په شمال کې د اوکراین تر بریدونو یو ورځ وروسته د دوشنبې پر استانبول کې چې باندې یو سات مخامخ خبري وکړي. د دې خبرو په ترڅ کې یوازې د اسیرانو د تبادلې پر سر موافقه وشوه. تر دې غونډې مخکې چېړونکو ویلي وو دا شکاري چې دواړه لوري لا هم سره لري دي او د اوربن په برخه کې موافقه تر رسیدل ستونزمن دي.
ل خبرونو ور اخوا
تاسو ازادي رادیو ته غوږی د طالبانو تر د حکومت تر وک لاندې کابل خر ولای وای چې په کابل خر کې د سرویو د پلور او پیر لپاره ځایونه ځانګړي کړي او لټولو خاریانو یې غوښتي چې یوازې له همدې ځای سروي او پیری په دغو ځایونو کې د کانګو د مخنیوي هڅه هم تر سره کیږي. وړاندې به د کانګو په اړه درته ځانګړي راپور ولرو، خو اوس راځو د کابل خر ولای د هڅو په اړه د راپور ته.
په داسې حال کې چې لوی یا د قرباني اختر ته یوازې څو ورځې پاتې دي، د طالبانو حکومت تر واک لاندې کابل ښاروالي وایي په کابل ښار کې د څارویو د پلور او پیر لپاره 12 ځایونه ځانګړي کړي او له ټولو ښاریانو یې غوښتي چې یوازې له همدې ځایونو څاروي وپیري. د دغه ښاروالي ویان نعمت الله بارکزي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته په یوې رالیږلې ویډیو کې ویلي چې په دې ځانګړیو شویو ځایونو کې د کانګو ویروس د مخنیوي لپاره د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت به د دوا شیندلو پروګرامونه هم ولري.
له ټولو خاریانو هیله کوو چې یوازې له همدې ځایونو څاروي واخلي. دلته د کانګو وایرس د مخنیوي لپاره د عامه روغتیا وزارت ټیمونه هم شته چې د څاروي په پوستکي او پشم کې وي او دوی په خپل دوا پاشي ولري. له ټولو خاریانو هیله لرو چې موږ سره فرهنګي همکاري وکړي او کسان چې د واټونو په سر څاروي خرڅوي لاغوي وانخلي. د کابل ښاروالۍ د څاروي او څارنې سیار ټیمونه به هم په ساحو کې خپلې ګزمې ولري او ستونزو ته به رسیدنه وکړي.
په هماغه معلوماتو کې چې کابل ښاروالۍ له ازادي راډیو سره شریک کړي، د کابل اوسیدونکو ته د څارویو اخیستلو لپاره دا ځایونه مشخص شوي دي. د لوګر په نوم د ټیلو ټانک شاته د شهدای صالحین سرک، اریا خارګوټی ته څیرمه، د دالمان مانی شاته، د کمپنۍ نه خاص قلی برقی کې د اتمی امنیتي اوزې شاته، قلی زمان خان کې پل پاچا ته څیرمه، د قلی زمان خان شپېته متره سرک ته څیرمه الوخیل سیمه، دغه شانه مچا بابا مینه کې د ماموریت څلور لری لوېدیسته، مزار هډې نه تیر شوی د سړک چپ خوا ته پلو چرخی کې د عزیزی هوتک بازار، د کابل لوګر د سړک پوګدو کې د ملک شیر آغا سرای عمرو بازار، او د بګرامیو سړک پوګدو کې پلنه وخت ټیلو ټانک ته څیرمه. په ورته وخت کې یو شمیر کابل ښاریان له هغو کسانو چې قرباني کوي غواړي چې د چاپیریال ساتنې ته جدي پام واړوي او په ښار واټونو او کوڅو کې د ککړتیا لامل نه شي. د کابل ښار اوسیدونکو خالد او مصطفی ازادي راډیو ته وویل،
لوی اختر په ورځ باندې ډیر خلک د خپل کورونو مخې ته یا د کوڅو کې د دې اختر د قربانۍ ویني او دغسې دا نور ګندګي چې دی پرېږدي، کوم چې ماحول هم خرابوي او د صحت دپاره هم ډیر زرناک شي. نو خواهش د ټولو دوستانو او وطندارانو نه دا دی چې دغه که نظر ونیول شي نو ډیر به ښه.
دوی د بلاکونو مخکې بعد د قربانۍ نه هغه صفایي نه کوي، هغه وینه چې تویږي، کلمې چې وي یا هغه لري چې وي هغه هم پرېږدي. د هغې نه ګرمي ده، ډېر بد بوی خیږي کورونو ته او دې نه ډېر مرضونه پیدا کیږي. نو زما د خپلو ټولو مسلمانانو نه ورونو نه هیله دا ده چې کله قرباني وشوه د قربانۍ نه بعد کم هغه کثافات چې پاتې کیږي هغه په سم ځای کې یا ښخ شي یا هم خطا شي.
د طالبانو حکومت تر واک لاندې کابل ښاروالۍ هم له کابل ښاریانو همدا هیله کړې او ویلي چې د قرباني شویو څارویو پاتې شوي د ښاروالۍ لخوا ځانګړو شویو لویو سطلونو کې واچوي. کابل ښاروالۍ ویلي د دوی اړوند کارکوونکي دنده لري چې په هرو شپږو ساعتونو کې دا سطلونه تش کړي او د بیا استفادې وړ یې وګرځوي. د یادونې ده چې سعودي عربستان پنجشنبه د غبرګولي 15مه عرفه او 14مه د لویه قرباني اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې، خو د طالبانو حکومت ویلي چې افغانستان کې به شنبه د غبرګولي 14مه د اختر لومړۍ ورځ وي.
و موردل چې په کابل ښار کې د ښاروالۍ لخوا د څارویو د خرڅلاو لپاره ځانګړي ځایونه په نښه شوي او دغه راز ویل شوي دي چې په دغو ځایونو کې د کانګو د مخنیوي حادثې هم کیږي. په کابل کې د انتاني روغتون هم ویلي دي چې سږ کال د کانګو په پیښو کې تیر کال ته په کتو لاس تر 15% پورې زیاتوالی راغلی. دا چې کانګو څه ډول ناروغي ده، څنګه یې پیژندلی سو او د مخنیوي لارې چارې څه دي، په دې اړه تفصیل ورته شوی.
انا یوول زر لسنیم زر نظر نیم زر دا نو سیرلیام خو وای می مادیر از می نران زدا نران دی نور.
نن سبا چې خلک د قربانی لپاره د سارویو د خرڅلاو مرکزونو ته ځي، نو تر بل هر وخت د کانګو ناروغي د خپرېدو امکان ور سره زیاتېږي.
قیمت از ګوساله است بل دت بچو جی 50000 اگر قدم جرامات کنی با اخرین قیمتش میشه 45000.
سکل لولوی اختر وړاندې په کابل کې د انتانی روختون مسولان وویل چې د تیر کال پرتلا د کانګو پیخو کې لاس تر 15% پورې زیاتوالی راغلی دی. د دغه روختون مسؤلانو تایید کړی چې تیر یو میاشت کې د کانګو شاوخوا سل مشکوکې پیخې ثبت کړې دي.
کانګو ناروغي یا وینه بایودین کې تبا او یا هم د سی سی اچ اف ناروغي چې په طبي اصطلاح ورته وایو پایدای و هاده ساری ویروسی زونوز ناروغي او د منطقې.
فرید الله عمری د کابل انتانی روختون ترینر متخصص دی. هغه روختون چې د محل په کانګو اخته ناروغان پکې بستر دي. خاغلی عمری وایي چې کانګو د وی کنه د چچلو په وسیله په مستقیم ډول انسان ته انتقالیږي او یا هم هغه محل چې انسان په ویروس ککړ څاروي یا د بدن نورو افرازاتو باندې ملوث شي.
هغه کسان چې د کنه په واسطه باندې چچل کیږي، یعنی په امرټو کې باندې دغه ګنګ چې کله یو ځل ویروس ځان څخه سره واخلي، بیا د ژوند تر پایه پورې کوم کسان چې چیچی ځنې اهلي حیوانات یا څاروي او ځنې وحشي څاروي چې کله چیچی د کانګو په ناروغۍ باندې اخته کیږي، او همدارنګه بیکار خواص د دې کنې یا ګنګ دادی چې کله دغه ویروس د ځان سره واخست، بیا د ژوند تر پایه پورې د منتن پاتې کیږي. یعنی زموږ اکثریت واقعات د کانګو هم چې جوړی همدا ګنګ یا کنه په واسطه باندې چې چل شوی وي د ناروغان. دوهم، هغه کسان چې ذبح کوي یا قربانی کوي، نو که چیرې د دغه حیوان د افرازاتو سره یا د خولې د افرازاتو یا د وینې یا د ادرار سره په تماس کې کیږي او په خپل ځان بالخصوص په لاس یا پښو کې وغزه لري، یعنی زخم لري، هغه چیرې په کانګو اخته وي دی هم اخته شي. هغه کسان چې د کانګو په ناروغۍ اخته دي، یعنی په روغتونونو کې بستر دي او پایوازان هغه وقایه یا مخنیوي لارې چارې نه مراد کوي، یعنی د غیر وینې افرازات او د خولې لاب سره په تماس کې کیږي، بیا هم کېدلی شي دغه اشخاص په کانګو باندې اخته شي. د ښځې نه خاوند ته او د خاوند نه خزه ته یعنی داخته خو خزه څخه خوونته او داخته خوونه چې په کانګو وخته وي کېدای شي خزه ته د ناروغۍ انتقال شي.
کانګو چې طبي نوم یې کریمین کانګو هیموریجیک فیور یا سی سی ایچ ایف دی، د لومړي ځل لپاره په 1940 میلادي کال کې د کانګو جمهوریت په کریمیا کې کشف شوه. دا یو ساري ناروغي ده چې په مستقیم ډول د کنې په کانګو له اخته څاروي او دغه راز ناروغ انسان نه بل ته انتقالېدای شي. تر ډیره هغه کسان د دې ناروغۍ له ګواښ سره مخامخ دي چې تر نورو ډیر له څارویو سره سروکار لري. زبیر احمد د کاپیسا ولایت اوسیدونکی دی. دای وای او خیه چې قصاب وو، تازه په کانګو اخته شوی او د کابل په انتانی روختون کې بستر دی.
وختي کې مریض مو که مریض شو تب اومد، تب اومد د جانش دو روز پیش، بعد از او دلبات نشد.
زموږ پر ناروغ باندې اول تب راغله، بیا د زړه بدوالی ورته پیدا شو. کله مو چې د ولایت روختون ته یوړ او ماینه مو کړ، راته ویل چې کانګو باندې اخته دی. بیا مو انتانی روختون ته یوړ او هلته بستر دی. تازه خونریزی هم ورته پیدا شوی، اما ورته وینه ورکو
خونریزی نداشت. باز روز خونریزی پیدا کرد، باز خون طلب کردن، باز ما خون برش رساند. رئیس
څنګه پوښو چې یو کس په کانګو اخته دی او د ناروغ کس وجود کې کوم نخې نخانې ښکاری؟ دا پوښتنه د انتانی ناروغیو یو بل متخصص ډاکټر شاه محمود شینواری داسې ځواب کړ.
البته دغه ناروغي په حیواناتو کې چې دا ډیر شدید نه وي، په عادي شکل باندې وي، خو فقط په حیواناتو کې په شترمرغانو کې چې دا دغه ناروغي نسبتا شدید وي. په انسان کې دغه ناروغي چې کوم وخت کې دغه ویروس انسان وجود تر دن نشي او ناروغي رامنځته کی، دغه ناروغي تقریبا د 3-10 ورځې پورې دوام کوي. چې په ناروغي کې ناروغ د شدید تبې، سردرد، زړه بدوالی، کانګو، د عضلاتو د غوښو یعنی د دردو څخه ډیر شکایت کوي او ډیر دغه دردونه موجود دي پکې. همدارنګه د ناروغ په پوستکي کې یو ډول شینرنګ ټاپې داغونه پیدا کیږي چې دا اصلا په پوستکي کې د وینې بهیدنې د وجې نه رامنځته کیږي.
څو وخت کانګو انسان د مرګ کومې ته رسوي؟ ښاغلی شینواری وایي د مرګ خطر هغه وخت زیاتوي چې کانګو ویروس د پوزې له لارې د خونریزي او د ځیګر د تخریب لامل شي.
ناروغي یو شدید سیر اخلي او یو په شدید شکل پرمختګ کوي چې دغه شدید نه په شدید شکل کې دغه ناروغي د زیګر د تخریب، د زیګر د لمنځه وړلو او د شدید خونریزي سبب کیږي چې دغه حالتونو د وجې نه د ناروغ د مړینې سبب کیږي.
روغتیا پالان وایي د کانګو درملنه یو څه پیچلې او سخته ده، نو خلک باید وقایه یا مخنیوي ته جدي تدابیر ونیسي. نو پښتنه دا چې څنګه خلک یا په ځنګړې توګه هغه کسان چې قرباني کوي ځان له کانګو ساتلی شي؟ ډاکټر فرید الله عمری په اړه وایي.
اول دا چې کله موږ زو یو څاروي اخلو په ګنج کې، موږ به حتما ځان سره دسکش ولرو. یعنی ضرور دا نه ده چې موږ هغه ته شاهکاری کوو او بدون دونه چې دسکش مو پلاس وي په څاروي او حیواناتو باندې لاس وایو. نو په دې ترڅ کې کېدلای شي چې په څاروي لاس وایو د هغه په خپل باندې په هغه واژګړو کې یو پاغه ویختونو کې د کانګو کنا یا ګنګ شتون ولري او موږ هم د کانګو په ناروغي باندې اخته کړ. چې کله مو څاروي را وستله او ورسله دعا او تکبیر څخه چې هغه حلالیږي، نو ها کسان چې حلالي او پدا کې ګډون کوي یعنی کومک ورسره کوي، هغه باید په خپل لاس کې کوم زخم ونه لري او دې ترڅنګ ماسک او دستکش او پیشبند موزی دا وای په پښو باندې. او څلور درې دریم دا چې کله مو د حیوان قرباني کا باید پرې دو چې هغه وینه مکمله تخلیه شي او ورسته د په هغه وینه د تمامیدو څخه هغه ځای چې په وینو ککړ ده هغه باید او بو صابون په صابون پاک پریمینځل شي یا هم د کلورو په واسطه. او د هغه څرمن باید پوس شي او په پلاستیک په کوم ځای کې خل شي.
په کانګو اخته کورنی څاروي لکه غوا او پسه کومه خاصه نښه نه لري، نو له همدې کبله روغتیا پالان وایي چې له څاروي سره په تماس کې خلک باید احتیاط وکړي. کانګو کومه ځانګړې درملنه هم نه لري، خو ناروغ ته یې د ویروس ضد دارو درمل ورکول کیږي چې تر ډیره ناروغان ورسره ښه کیږي. هم د ساينس ډایرکټ وی پانی د راپور لمخې له 2013 کال نه تر 2024 کال پورې په افغانستان کې د کانګو 4,445 مشکوکې پیښې ثبت شوې چې 944 هغه یې مثبتې وي. په هرو سلو مثبتو ناروغانو کې 40 هغه یې مړه شوي دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم، هله او احترامات مې قبول کړئ. قدرمن او کللی سکون کو زایبرشنا هم فار یو زره به هم تاسو ټول ته شرافت وای ما د ایول سم ټولګي جغرافیه مضمون نه هم لستم. قدرمن سکون کو نن ورځ مې راستا سو پنه هم لست کی در سیاحته په ماغه موضوع غانی چې نن ورځ به مو تاسو در بحث لاندې ولرو. عبارت له لمړی سوداګری او اهمیت، دویم کورنی سوداګری، دریم بهرنی سوداګری، څلورم د هیواد وارداتو او صادراتو اډوال کچه. دا هغه څلور مهم موضوع غانی دي چې نن ورځ به مو تاسو په لست ولولو او په حق له به بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګللې ځکونکو د پراته وجه او دقت په هیله ما هیله ده چې د لوست پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ګللې ځکونکو اوس هم د خپل نوي لوست پر لور باندې راګرځو. لکه څنګه چې مې مخکې یادونه وکړله، نن ورځ موږ ستاسو په لوست کې لومړنی موضوع د سوداګري او د هغې د اهمیت اړوند. موږ تاسو به سوداګري او د هغې اهمیت په خپل ګران هېواد افغانستان کې وپیژنو. لومړی موږ تاسو سوداګري پیژنو چې سوداګري څه ته ویل کیږي او له سوداګري څخه موږ تاسو مقصد څه دی. قدرمنو زده کوونکو، سوداګري په حقیقت کې د شان او خدماتو تبادله کول دي. یعنی هغه شان، هغه تولیدات چې موږ تاسو په خپل کور کې یا هم په یو شرکت کې هم یو دفتر کې جوړو، د دوه شانو تبادله کول راکړه ورکړه د سوداګري په بنا سره یادول کیږي. یا هم موږ ویلی شو چې د پیرودونکو او پلورونکو ترمنځ د پولي کریډیټ لوري څخه دغه سوداګري سرته رسول کیږي، یا هم دغه راکړه ورکړه چې د خپل د پولي کریډیټ په واسطه سره سرته رسول کیږي، یا هم د پیسو واسطه سره سرته رسول کیږي. کله چې موږ تاسو تولید شوی اضافي اجناس او خدمات تبادله لپاره وړاندې کوو، نو دې ته موږ تاسو سوداګري وایي. نو همیشه سوداګری چې د درنو ځکونکو د دوه شاسو یا هم دوه هیوادونو ترمنځ سرته رسول کیږي، د دوه یا هم څو هیوادونو ترمنځ سرته رسول کیږي. د دې ترڅنګ د مونږ غوړې زده کوونکو، موږ ویلې شو چې سوداګري په خپل کله چې تولید شوی اضافي اجناس او خدمات د تبادلې لپاره وړاندې شي، سوداګري ورته ویل کیږي. یعنی سوداګري اصلي باندې چې د مالونو ساده راکړه ورکړه ده چې یو له بل سره تبادله کیږي. هغه مالونه چې موږ او تاسو په خپل کور کې جوړ کړی وو، سیریا هم په شرکت یا هم په فابریکه کې جوړ کړی وو، سیږي د هغوی ساده راکړه ورکړه موږ او تاسو سرته ورسو، یا هم لاس په لاس باندې ورکړه سرته ورسو، دې د موږ او تاسو سوداګري وایي. خو په نن وختو کې درنو ځکونکو، دغه سوداګري چې د پرمختللې ده او د پیسو په وړاندې باندې سرته رسول کیږي، چې د دې تبادله چې د یو څه اسانه نه ده، نو د هغه د فارز ځینې حل لارې چارې پیره پرې سوي دي چې د هغو د طریقو د طریقې څخه سوداګري سرته رسول کیږي، چې سوداګري کول په خپله د یو هیواد د اقتصاد پیاوړتیا لامل ګرځي. خوږه ځکونکو، په ډیرو پخوا وختونو راهیسې خلکو به چې کله دغه سوداګري سرته رسوله ده، چې وه دا په ډیر عامه طریقه سره به سرته رسول کېدله. یعنی انسانانو به په خپلو سیمو کې د اضافي شیانو په تبادله لاس پورې کړی وو، چې وروسته بیا سوداګري شاوخوا سیمو ته او وروسته بیا لیرې سیمو او پرتو سیمو ته ورسېدله، چې دغه پراخوالي سرته ومونده او همدارنګه نور پرمختګ پکې راغلل. نو موږ ویل سو که چیرې موږ تاسو سوداګري سرته رسو، هغه اجناس او هغه خدمات چې موږ تاسو پر تلکه وو د یو بل چا سره تبادله کوي، لاس په لاس باندې راکړه ورکړه سرته رسوو، یا هم همداسې د دوه هیوادونو ترمنځ سوداګري کوو، یا هم د دوه سیمو ترمنځ سوداګري سرته رسول کیږي، نو باید موږ تاسو ځینې مهم ټکي په نظر کې ونیسو. چې د هغو له ټکو له جملو څخه لومړنی، درنو زده کوونکو، د اجناسو اضافي تولید باید موږ تاسو سرته ورسوو. کوم اجناس موږ تاسو لرو، د هغو ترڅنګ باید موږ تاسو څونه چې ضرورت دي د هغه څخه په زیاته کچه سره موږ تاسو باید اجناس د خپل ځان سره په یو شرکت یو فابریکه کې ولرو. دویم، د دې ترڅنګ په ټاکلي کسب او سان کې باید موږ تاسو تخصص ولرو. یعنی که چیرې زه سوداګري کوم یا هم تاسو سوداګري کوي، خپل ځان ته یو شرکت لري، یو کمپنی لري، یا د ټوکرانو کمپنی ده، یا هم یو د ویچ میوي کمپنی ده، درس یا هم د لندې میوي کمپنی ده. که چیرې تاسو درس یو کمپنی لري په هغه ځای کې تاسو تولید کوونکي اجناس لري، نو باید هغه کسب او کار په باره کې تاسو تخصص ولري، تر څو وکولی شي هغه شان وپیژني، د هغو په ګټو پیدا باندې وپوهیږي، د هغو د پر مارکیټینګ سرته ورسوي. همدارنګه بل مهم ټکی چې دی تولید د کار ویش پړاوونه ته باید ورسوو، یعنی هغه تولید چې موږ تاسو لرو هغه باید کاري ویش سره ورسول سي. د دوو سیمو ترمنځ باید د تولیداتو د ډولونو ترمنځ باید موږ تاسو توپیر وپیژنو، چې یعنی په کندهار ولایت کې د تولیدات څنګه پرودل کیږي، د دې پرمختګ څنګه دی، په هرات کې څنګه دی، په کابل کې څنګه دی، یعنی باید د دوو سیمو ترمنځ د دوو تولیداتو ترمنځ توفیرات وپیژنو او هغه ترمنځ هغه کومه ډیفرنس چې ده هغه باید وپیژنو. د دې ترڅنګ سیاسي، کلتوري او ګمرکي خنډونه باید موږ تاسو ونه لرو، یعنی کله چې موږ تاسو د دوو سیمو ترمنځ سوداګري سرته رسوو نو په هغه وخت کې باید موږ تاسو دې ته زیات متوجه اوسېږو چې آیا دلته په دغه سیمو کې به زه د کوم سیاسي ستونزې لهجې سره یا هم سیاسي شخړې سره به نه مخامخ کېږم، دلته خو به کوم کلتوري ممانعت نه وي پر یعنی فرهنګ کې، دا کوم تولیدات چې زه لرم، که چیرې زه د ټوکرانو کمپنۍ لرم په هغه کې کوم ډول رنګارنګ لباسونه زه دغه کوم خلکو ته وړاندې کوم، هغه پروګرام رنګارنګ اجناس ما جوړ کړي دي، نو باید زه هغه سیمې کلتور دود دستور ته متوجه اوسېږم، د هغه مطابق باید لباسونه جوړ کړم تر څو وکولای سم خپل تولیدات په ښه او پریمانه توګه سره خرڅ کړم. همدارنګه د دې ترڅنګ د لیږد او رالیږد لپاره باید ښه وسایل ولرم چې د هغو له لارې څخه وکولای سم اړیکې د خلکو سره ټینګې کړم، یعنې کوم کسان چې زما تولیدات زما څخه غواړي هغوی ته په سم وخت سره ورسوم او هغوی د غزما کوم تولیدات یا هم کوم اجناس چې دي هغوی ته لاسرسی پیدا کړي. د دې ترڅنګ بل مهمه خبره چې ده هغه په خپل د دواړو سیمو وګړي باید یو بل اجناس ته لیوالتیا ولري، هغوی باید زموږ اجناس ته اړتیا ولري، نو په دې صورت کې موږ تاسو کولای شو چې یو ښه سوداګري سرته ورسوو او په خپل سوداګري کې پرمختګ راوړو. نو زه کوم همدارنګه لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو زموږ ګران هیواد افغانستان یو لرغونی اریایي هیواد چې ډېر په خاص د جغرافیې موقعیت له مخې څخه په دغه سیمو درلودلو سره د وکولای شو چې تر څو په خپل تمدن کې پرمختګ راوړي، نو موږ ویلی سو د هغه وخت څخه چې د تمدن څلور لارې کې پروت دي، نو ختیځ ته د هند او چین تمدن او لویدیځ ته یونان او روم تمدن دي، او نوي اضافي تولیدات چې رامنځته کېدل نو د هیواد وګړو سوداګري راکړ راکړ پکې کېدل چې دا د هیواد اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی دي. اوس هم درنو زده کوونکو د لوس بلی برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د هیواد کورنۍ سوداګري په حق معلومات لاسته راوړو چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې کورنۍ سوداګري څنګه سرته رسول کیږي او په کومه طریقه سره ده. درنو زده کوونکو لکه څنګه چې موږ تاسو کورنۍ سوداګري نه، البته موږ تاسو سوداګري د تعریف سره شناس بولو او هم چې نه د هغې اهمیت مو پیژندي، د هغې تګلارې مو پیژندلې چې څنګه موږ تاسو کولای شو د کومو ټکو په پام کې نیولو سره موږ تاسو کولای شو سوداګري سرته ورسو. نو دلته موږ تاسو سوداګري پیژنو. کورنۍ سوداګري په افغانستان کې د افغانستان خلک چې درنو زده کوونکو د ډېر پخوا راهیسې څخه د ډېر لرغونې زمانې راهیسې څخه په سوداګري باندې لاس پورې کړی دی، خو نن ورځ په افغانستان کې د نن سوداګري ښه پراخه شوې ده چې د دې علت یوازینی علت یا هم لامل چې دی هغه په خپله په افغانستان کې د زیات شمېر وګړو اوسېدنه یا هم استوګنه ده، د نفوس ډېروالی دی، د ژوند د کچې نسبتي لوړېدل دي او د خوراکي توکو ته ضرورت دی، همدارنګه صنعتي او خدماتي اجناس او وسایل ته د خلکو ورځ په ورځ باندې اړتیا زیاته شوې ده چې دا د دې لامل ګرځېدل دي چې په افغانستان کې بیلابیل اجناس پیدا سي، تولیدات سرته ورسول سي او همدارنګه راکړه ورکړه سرته ورسول سي تر څو افغانستان کې سوداګري پراختیا پیدا کړي. موږ ویل سو دغه سوداګري چې د درنو زده کوونکو په زموږ په هیواد کې زیات ورته ضرورت شته ده چې افغانستان بیلابیلې سیمې لري، نو د بیلابیلو ونو بوټو کرنې تولیداتو یې دې ته ښه لاره هواره کړې ده تر څو په افغانستان کې داخل او د افغانستان څخه بهر سوداګري سرته ورسول سي. نو همدارنګه بزګران او ځمکوال چې دي سربېره پر دې چې خپلې اړتیاوې دوی د خپلو کرنیزو محصولاتو څخه ترلاسه کوي، بلکې د دې ترڅنګ دي ځینې محصولات بازار ته وړاندې کوي او پلوري یې چې د هغو له جملو څخه خپل وریجی چې وریجی خپل په افغانستان په تو دوه سیمو کې چې اوبلرون کې سیمو اوسېږي، په ختیځ ننګرهار کې، همدارنګ لغمان، کونړ او د هیواد په شمال کې لکه کندوز، بغلان او تخار کې ډېر کرر کېږي چې تبا دغه بیا د هغو اضافي تولیدات چې د هیواد دننه او د هغو نور سیمو چې هلته وریجی نه پکې کرل کېږي پلورل کېږي او وروسته بیا دغه نورو سیمو ته وړاندې کیږي چې دا د افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبول دي. همدارنګه د دې ترڅنګ بل چې دی غالي دي چې زیاتره د هیواد په شمالي برخو کې تولیدیږي، چې نه یوازې د هیواد د نن د بازار کې پلورل کیږي بلکې مهم صادراتي کلام دی چې په دې توګه سره ټول هیوادونو ته داخلي او د هیواد څخه بهر نورو هیوادونو ته لیږدول کیږي چې دغه محصولات چې دي د هیواد په سوداګرۍ کې پرمختللي پرمختګ کړی دی، چې ځینې کرنیز محصولات بیا تر وروسته پروسس او صنعتي کېدو څخه د هیواد دننه بازار کې پلورل کیږي، چې د څلوېښت کلونو کې چې زموږ هیواد د زیاته جګړې له امله څخه ځپل شوی دی، نو لږ څه د دې په سوداګرۍ کې کموالی راغلی دی، خو بیا هم د هیواد اقتصادي او ټولنیزې ادارې سیاسي بنسټونه چې ویجاړ شوي دي اوس وروسته بیا هم د دوی په بیا رغونې باندې کار پیل شوی دی، نو هیله ده چې نور هم پرمختګ وکړي راسي او خلک سوداګرۍ ته مخه کړي. د دې ترڅنګ درمونه زده کوونکو بهرنۍ سوداګري پیژنو چې زموږ په هیواد کې بهرنۍ سوداګري په کوم ډول سره سرته رسول کیږي. بهرنۍ سوداګري هم زموږ د ګران هیواد افغانستان یو له مهمو سوداګریو له جملو څخه شمېرل کیږي. دا چې زموږ ګران هیواد افغانستان د آسیا د لوی وچې په منځ کې موقعیت لري، یعنی د آسیا د لوی وچې په زړه کې موقعیت لري، نو د ځانګړي موقعیت په لرلو له امله څخه له ډېرې پخوا څخه د ترانزیټي او مهم سوداګریز مرکز په نوم سره پیژندل شوی او کانی او کرنیز ځانګړي تولیدات له ډېرې پخوا څخه په نړیوال بازار کې پلورل کیږي او زیات شمېر نړیوال هیوادونه زموږ د هیواد سره اړیکه لري. د هغو له جملو څخه موږ ویلی شو د افغانستان بهرنۍ سوداګري لري چې دی په مهمو برخو باندې ویشل شوي چې د هغو له حوزو له جملو څخه لومړی د بارتر سوداګریز حوزه ده چې دغه د جنس په وړاندې باندې تبادله کول دي چې د بارتر ورته ویل کیږي. دغه ډول سوداګري تر نوزه کوونکو د مالونو د بدلونونو په توګه سره د پخوا د افغانستان د یو شمیر سیاستوالي هیوادونو لکه پخوانی شوروي اتحاد او پولینډ، چین، بلغاریا او د نور هیوادونو ترمنځ سرته رسول کېدل. دویم چې و آزاد حوزه و چې په لویدیځ اروپا، امریکا متحده ایالات او جاپان کې و. دریم هم په خپل چې و د هند نیمایي و چې سوداګریز حوزه و چې د هند نیمایي و چې د سره د افغانستان سوداګري ډېر اوږده تاریخچه لري چې د وخت په تیریدو سره دغه پراختیا پیدا کړې ده او د هیواد په اقتصاد کې مهم رول لوبوي. د یان زمر د هیواد اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر ارزښت لري. نو درنو زه کوم کو تر دې دم پرې مو تاسو بهرنی سوداګری وو پیژندنه وس هم د لوس راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخه کې مو تاسو د هیواد د واردات او صادراتو انډوالي هم د هغوی کچه پیژنو چې زموږ په هیواد کې د دغه کچه څومره ده. لکه څنګه چې موږ تاسو په تیر لوستنه کې د هیواد د افغانستان د صادراتو او وارداتو په حقله معلومات لاسته راوړل، نو موږ ویل سو چې د افغانستان صادرات او واردات پرتله ډېر لږ دي، ځکه چې دغه صادرات چې دي د وارداتو په پرتله سره په کومه توګه سره سرته رسول کیږي. خو د هیواد نه کورنی تولیدات چې دي زیات سوي دي، نو د صادراتي اقلام ډېر ډولونه یې هم شمیرنه چې دي هغه په دا ورستی کلونه کې د هیواد ساتیرار ته ټوله باید چې د نورو تیر کلونو په پرتله سره کم شوی ده، خو بیا هم هیڅ توګه سره له بهر څخه واردات سره پرتله وړ نه دي. نو موږ او تاسو کولی شو چې دغه په کتاب کې موږ تاسو ته په ناتیه یمه سپکې یو جدول کړی دی چې د هغه جدول د مخې څخه موږ تاسو د ټولو افغانستان سوداګري کوم اقلام چې د هغو صادرات او واردات ترمنځ تپوبیت او توپیرونه وپیژنو چې موږ ته په جدول کې کال راکړی دی، واردات یې راکړی دي، صادرات او د هغوی ترمنځ توپیرات یې موږ تاسو ته نشه کړی دي چې په کال 1981 کې واردات زموږ په هیواد کې په ډالرو باندې 2025 تر رسیدل چې صادرات به 0.1 او همدارنګه توفیر چې دی د 2305.9 تر رسیدي چې دا یو له مهمو صادراتو له جملو څخه همدارنګه په مسلسل سره ټول کلونه موږ تاسو ته په نشه کړی دي او په حق له معلومات تر کړی دي. اوس هم درنو زده کوونکو د لوس راتلونکو برخې تر ازو چې په دې برخې کې کورنۍ دنده ده، ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده د هیواد صادراتو او وارداتو انډوال تشریح کول دي، دویم بهرنۍ سوداګري تشریح کول دي. نور نو قدرمنو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. ښه وخت تلپم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اله و احترامات مکبل کی کدر منو ګللی زکون کو زبرشنا غم خاری وزل به هم تاسو ټول تشرق واس ما ما د ولسم ټولګي جغرافیا مزمن نه هم لوستا اله د چتا ستور کدر منو ګللی زکون کی برات روغ جوړ صحت مند او سری او د صحت چم بم پتن وی نن ورځ مل استاد سو پنه هم لوست کی هغه درس موضوعګان چې نن ورځ به مراد تاسو ولو عبارت دی له لمړی پوسټ په افغانستان کې دویم ټلیفون دریم انټرنیټ ایمیل او فاکس دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به مراد تاسو ولوست کی ولو حقله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نه هیله مند يم چې تاسو ټول کډر من سکون کې د لوست پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ ورو ځکه کو وس هم راګرځو د خپل نن ورځې نوې لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې نوې لوست په درس کې لومړنی موضوع چې د هغه پوسټ په افغانستان کې په حقله ده نو درنو سکون کو لکه څنګه چې موږ تاسو د پوسټ کلمې سره آشنا یو او د پوسټ کلمه مو اوریدلې ده خو نن ورځ موږ تاسو په دې باندې پوښیږو چې پوسټ په افغانستان کې کله او څنګه په فعالیت باندې پیل وکړه او په کومه طریقه ترې استفاده کړه ورځ د کونکو د افغانستان پوسټي کارونه چې و د لومړي ځل لپاره په 1900 میلادي کال کې د امیر شېر علي خان سلطنت په وخت کې پیسې پرې چې په هغه وخت کې یو پوسټخانه په مرکز کې چې د زموږ د ګران هیواد افغانستان کابل یا هم پلازمینه په بل حصار کې د چاپیار خانی په نام سره په لوی ولایتونو کې په ابتدایي ډول سره جوړ شپلې نو د یو مسکال او دوه مسکال په وزن سره دولتي مکتبونه او شخصي لیکونه یې په رجستر شوی ډول سره د پوسټخانه په مرکز کې منله او کله چې به دغه کوم کسانو چې به کوم وزنونه یې هم کوم لیکونه کوم شان چې به دی استول دی وځي څو بولې سمیت نو دغه ټول شان به دلته رجستر کېدل او ورسته به د پوسټخانه په مرکز کې منل کېدل او د پوسټخانه د مرکز څخه به بیا د پوسټ د ټیکټونو او د شهي نثار او د هغه وخت په مروجو سیکو په بای سره په سپین کاغذ په کمزوري رنگ سره چاپ او د مکتبونو او لیکونو د پاسه نسپول کېدل او هغه ته به استول کېدل او د هغه وخت مشهور پوسټي ټیکټونه چې وو د زمري د سر په نامه سره یادېدل او نسپول سره مخکې به دغه پوسټونه چې په یو گنج غوسېدل نو په دغه وخت کې د پوسټي انتقال لپاره له یو مرکز څخه چې د مرکز د پټاکلي وخت کې په پام کې نیول کې نن نیول کې دي یعنی پټاکلي وخت سره بدی نه رسیدل نو د انتقال د پوسټي د ټاکلي حد تابع وو چې بدی وخت کې درنو ځکون کو دغه کوم پوسټونه چې وم اندا کوم سمناله چې وای هم کوم لیکونه کوم شان چې به وچ دا به انتقال دل نو هغه وخت دولتي مکتبونه د پورمی کلمه اور باندې لیکل شوی و چې په کولا دا پوسټ کنل کې دا او د پوسټ برادر په نامه سره یادتل او دغه پوسټونه چې به و د اس په واسطه سره به د ویسم څخه وګلې سم ته انتقال دل یعنی پر اس په بس پر کېدل دغه پوسټ رسون کې کسان چې به و پر اس بس پر کېدل او له هغه خاصه باندې چاپیار په نامه یادتل او اصلي ځای ته به دغه شان لیش دا ول چې د مکتبونو ویش د مستهیمانو له خوا څخه کېدل چې د لیک ترسون کې په نامه سره یاد د لکه پوسټ رسون کې چې موږ تاسو ته وایو په عام اصطلاح کې کبه په کوم دولتي مکتب یا هم بهرني هیواد ته د کوم شی استول کېده نو د هغه استونه به د ځانګړي کسې د له خوا څخه تر سره کېدل او دغه ټول اجراءات چې ودر نه ځکون کو په 1900 میلادي کال پورې دوام درلودل چې بیا ورسره د هغه څخه په 1900 میلادي کال څخه ورسره د امیر عبدالرحمن خان د واکمنۍ د ورکی د پوسټ منظم کارونه را مېسته سوله چې د هغه څخه ورسته په 1900 میلادي کال کې د امیر حبیب الله خان په دورکی پوسټي کارونه پر مخ باندې لا اولاړل اولای هم په دې لار کې پرمختګ وکړه د دې لپاره چې دغه همونو نقل سره ورسیږي نو په 1902 میلادي کال کې د کابل په مشرقي ترمنځ د لمړي ځل لپاره د فوسټي د همونو نقل لپاره له موټر څخه ګټه واخیستل ول چې راکړه ورک په د یو دفتر په تور هم کې هم جوړسول او نور دفترونه په اسلام قلا کې د ایران په طبيبات کې مزار شریف کې سپین بولدک او تور غونډي کې جوړسول چې د افغانستان زیات شمیر د راکړه ورک بیا د دې دلار څخه سره سوال کېده د دې تر څنګه درمنو ګلالي ځکون کو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په 1947 مریض کال کې د مهاجراتو یو ریاستي وزارت جوړ شو چې دغه ریاستي وزارت کوم چې د پوسټ انتقال لپاره او پوسټي سرویس یا هم د خدمات سره رسول چې موټر له کابل څخه بدی دغه خدمات سره رسول چې دغه له موټرونو څخه به کابل د ترهم او کندهار په لور باندې دغه پوسټ رسول کېدل او همدارنګه د افغانستان په پوسټ کې پوسټیکل مونږ چې شامل و هغه لکه مکتبونه و مکتبونه همدارنګه پوسټ کارتونه و کوچنی بستې و همدارنګه چاپ شوی مواد و او ډونډې پانی او پارسلونه پکې شامل و چې د دې کلمونو تبادله یې هم راکړه ورکړه چې و د ځمکې د حواله لارې څخه په دنننیو خدماتو سربیره په نړیواله کچه د اریانا افغان هوایي شرکت له پاسه هم تر سره کېدله چې دا یو له اسانو طریقو له جملو څخه شمېرل کېده. نو درنو زده کوونکو دا و چې موږ تاسو د نن ورځې په لوست کې د پوسټ په افغانستان کې په حقله معلومات لاس تر راوړل هیله د چې تاسو پوسی وو اوسېږي او معلومات مو ترلاسه کړي وو اوسېږي اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو اړیکې یو په حقله چې اړیکې هم د خلکو ترمنځ ارتباط ټینګول چې یوازینۍ وسیله یې ټلیفون دی د دې په حقله به معلومات لاسته راوړم. لولو چې ټلیفون کله او څنګه او په کوم وخت کې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې راوړل شو او دا ګټې اخیستنې هم د استفادې وړ وګرځېده. ټلیفون یا هم موبایل چې دغه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې اوس مهال په ډېره اسانه توګه سره او په ډېر عامه توګه سره ترې استفاده کیږي. نو دغه په لسمه پیړۍ کې د ارتباطاتو او د رسنیو په برخه کې زیاتې اختراعګانې کله چې رامنځته شولې نو د عکاسي سینما چاپ او داسې نور چې و د خلکو په ژوند کې ستر بدلونات راوستله. خو ډېره مهمه اختراع چې په هغه وخت کې وسپل درنو ځکونکو هغه د موبایل یا هم د ټلیفون او ټلیګراف و چې د چټک تفاهم اړیکې یې لیرې سمو سره رامنځته کړلې چې پخوا به دغه کوم اړیکې چې نیول کېدلې د لیکونو په واسطه سره به کېدلې. کله چې به نن ورځ موږ تاسو لیکو لیکي میاشت کال بعد به هغو کسانو ته ورسېدې میاشت کال بعد به موږ تاسو ته زموږ د لیک جواب راتلې. نو دا چې و ډېره زندري پروسه و خو کله چې د ټلیفون یا هم موبایل اختراع وسول نو په دغه وخت کې دغه پروسه چټکه شوله او د لیرو او پروتو سیمو ترمنځ واټن کم کړي او د خلکو ترمنځ ارتباطات ټینګ کړل. نو موږ تاسو په عامه اصطلاح سره ویلی شو چې ټلیفون په خپل چې دی له دوه کلمو څخه اخیستل او ډیجیټل د ویلو په معنا سره راځي او فون د غش په معنا سره ویل کیږي. خو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د ټلیفون لمړنۍ دسکا چې د میسي سیمی لین په واسطه سره د امیر حبیب الله خان چې د غازی امان الله خان پلار وو او د هغه اکا نصر الله خان د استوګنی ځای چې د یو کیلومتر وجدوالي فعالیت باندې پیل وکړل او بل لین چې ودرونه ځکونکو د امیر له استوګنی او د هغه تر کمانډانی پوری غزیدلی وو. دریم لین بیا د ارکل دروازې څخه تر بابر تر باندې پوری غزیدلی وو چې زموږ په هیواد کې د ټلیفونونو لمړنۍ بیټرۍ لرونکي سویچ بورډ چې وو د 25 لینونو ظرفیت یې درلودله او وروسته د هغه څخه د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ په دوره کې د ارک په شمالي سلی یا هم په برج کې جوړ شو. چې کله امیر حبیب الله خان د سلطنت دوران پای ته ورسېد نو په دې وخت کې غازی امان الله خان چې د امیر حبیب الله خان زوی دی د پاچاهۍ په دوره کې په 1298 لمریز کال کې د یو پینزوس لینا سویچ بورډ د شاه د شمشیره د پوسټ خانه په ودانی کې نصب شو او ټلیفوني اړیکې د مرکز او نورو شهرونو ترمنځ جوړې کړلې چې له همدې کبله څخه د هیواد پلازمینې د ټلیګراف په مرسته باندې د نړیوالو مرکزونو ترمنځ وتړل شوه او نړیوالو مرکزونو سره په اسانه توګه سره کولای شوی چې اړیکه او ارتباطات ونیسي. همدارنګه قدرمن او ګلالي زده کوونکو دغه کومې اړیکې او ارتباطات چې و په لومړي سر کې په دولتي دایرو کې له ټلیفونونو څخه ګټه اخیستل رواج و خو وروسته انفرادي هم شخصا ډول سره هم په ولایتونو او مرکزونو کې وویشل شول او دغه پروسې ته لا هم دوام ورکول شو چې شخصي او تجارتي پیغامونه لیږل او رالیږل پیل شول. ټلیفون څخه ګټه اخیستل د سیمې لین د غوزیدنې او لویو لارو په اردو کې د پایو په نسبول سره ممکنه شول چې د لومړي ټلیفون ځانګړي انډول درلودل چې د هغه په مرسته باندې له سویچ بورډ د خبرولو له مرکزي څخه لیوازې څخه د سویچ بورډ مسول کسانو د افریټلونو په مرسته باندې مطلوب ارتباطات استقرار. همدارنګه درنو ځکونکو موبایل په 1980 میلادي کال کې د ارتباط یا د وسیلې په توګه باندې وپیژندل شو چې په 1983 میلادي کال کې د امریکا متحده ایالاتو په شیکاګو کې د ټولنې د ګټې اخیستنې لپاره وړاندې شو. نو موږ ویلی شو درنو ځکونکو چې دغه ارتباطات په بندري هیوادونو کې د ارتباطاتو جوړول په منظور باندې لوی خصوصي کمپنۍ چې کله جوړې شولې لکه اغول جملو څخه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د افغان وی سیم او روشن کومه د سکاچ و په ډیر لسو او دوه ایم مریس کال کې ای ټی ایم د ایم ټی ان په ډیر لسو او څلور ایم مریس کال کې او اتصالات او افغان ټلیکام په ډیر لسو او پنځه ایم مریس کال کې په فعالیت باندې پیل وکړل او په مختلفو برخو کې ترې کار اخیستل. همدارنګه قدر من زده کون کو زمرد هیوا ټلیفوني کوډ چې دی 00 درونی وی دی یا هم جمع درونی وی دی چې د دې کوډ په مرسته باندې مرتاس کول سه له بهرنی هیوادونو څخه په هیواد کې دننه ټلیفوني اړیکی ټینګ کړو او له هغوی سره تماس ونیسو. نو له ټلیفون څخه په ګټه اخیستنې سره اقتصاد او تجارتي اړتیاوې د خلکو ورځنی ستونزې او ډیری چټکی او لږ وخت کې حلیږي چې د خلکو ترمنځ د تفاهم ډیره چټکه او ارزانه وسیله ګڼل کیږي. قدر مونږ زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ تاسو موبایل وپیژنده یا هم ټلیفون په ټلیفون مو وپیژنده د هغه په حق معلومات لاسته راوړل وس هم د لوس راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخه کې به موږ تاسو انټرنیټ، ایمیل او فاکس وپیژنو. په لاند او خلاص ډول سره کچیر موږ تاسو وای له انټرنیټ څخه ګټه اخیستنه د یو هیواد پرمختګ لامل کړئ یا هم کچیر موږ تاسو وای له د انټرنیټي شبکې چې د کمپیوټر او له هغه څخه د ګټه اخیستنې طریقه د پوهیدنې لپاره اړین دي. کچیر موږ تاسو غواړو له انټرنیټي شبکو څخه استفاده وکړو نو موږ دې ته ضرورت لرو تر څو د کمپیوټر سره و په هیجو دغه انټرنیټ شې درنو زده کوونکو په 1980 میلادي کال کې رامنځته شو چې د انټرنیټ د رامنځته کولو فکر د امریکا متحده ایالاتو د دفاع وزارت څخه پیل شو. دغه فکر یې هم دغه ان چې وو د امریکا د خوا څخه پیل شو په هغه وخت کې انټرنیټ څخه د اطلاعاتو د تبادلې د باوري سیستم په توګه سره کار اخیستل کېده چې ورسته انټرنیټ د علمي زده کړې د سرچینې او د سورسنې د یو ځای کېدلو د رامنځته شو چې په 1980 میلادي کال کې کلونو په لسیزه کې په ټوله نړۍ کې په ملیونونو رسنۍ د انټرنیټ له نړۍ له شبکې سره ونښتلې او هغه وسیله چې د نوي علمي او فني پرمختګونو اندازه کولو توان یې درلود د هغه له بشپړېدو سره مرسته وکړه. نو موږ ویل سو چې انټرنیټ له دوه کلمو څخه اخیستل شوی دی چې انټر معنی انټرنیشنل یعنی نړیوال په معنا سره ده او نیټ یې په خپل د نیټورک هم شبکې څخه اخیستل شوی چې انټرنیټ به مثال نړیواله معلوماتي وسیله ده چې هر څوک ورڅخه هر ډول معلومات ترلاسه کولی شي هغه چې ورځنیز وي یا هم د نړۍ په حق لري. د دې تر څنګ که مونږ غواړی زده کوون کوم همدارنګه موږ تاسو ایمیل په حق لولو ایمیل چې دی یا هم برېښنا لیک په انټرنیټ کې کولای شو موږ تاسو له مطلوب څخه هغه اشخاص چې موږ تاسو د غوښ سره کار لرو د هغه سره ایمیل ادرس لاري اړیکی ونیسو او خپل نور کوم مطالب چې موږ تاسو لرو کولای شو چې د هغه سره خپل اطلاعات شریک کړو او د هغه څخه ایمیل ترلاسه کړو. یعنی ایمیل چې دی په خپل لکه د واتس اپ او فیسبوک او د نور شان په پرتله باندې ډیر سیف او رسمي دي چې په هغه سره موږ تاسو کولای شو د طریق کارونه سره ورسو او ځینې معلومات د هغوی څخه لاسته راوړو. همدارنګه درنو زده کوونکو هغه کسان چې انټرنیټ استفاده کوي هغوی په ډېرې اسانۍ سره کولی شي خپل ورځني ژوند کې پرمختګ راوړي. همدارنګه که درمن زده کوونکو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د پاکس د دسکا په حق معلومات ولو چې پاکس څه ته ویل کېږي. پاکس دسکا چې د درنو زده کوونکو په نړیوال اړیکو کې مهم رول لري چې دغه دسکا په څو ثانیو کې استول کېږي. پیغامونه چې دي دغه کوم پیغامونه چې د یو سیمې څخه بل سیمې ته استول کېږي دغه پیغامونه د لیکنې پیغام په توګه سره اخیستل کېږي او د نړۍ هرې نقطې ته رسیږي. دغه پاکس دسکا چې د پروتوکال پی ماشین ته ورته ده خو په ټلیفون سمباله ده او دغه دسکا چې د پیغام استولو په وخت کې پیغام په کلمو او کوشو باندې بدوي او په الکترونیکی نشو. همدارنګه د انتقال ور د سکاول جملو څخه شمیر کیږي چې د پیغام اخیستونکي د سکا د لاسته راغلي نشي په لیکونو نشو باندې اړوي او دغه د دقیقا نسخه د اصلي نسخه په سیر باندې مرابطه تر باسي چې مرابطه کولی شو معلومات دې څخه لاسته راو. دا یو پرمختللی او د پنړي پرمختللی هیوادونو کې په زیاته کچه سره د دغه پاکس د سکا څخه استفاده کیږي. نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پورې مرابطه سوز مرګران افغانستان د مختلفو برخو په حق معلومات ولوستل لکه څنګه چې موږ تاسو پوسټ وپیژندې په لوس کې همدارنګه ټلیفون او موبایل مو وپیژندې او د دې تر څنګ نن ورځ موږ تاسو په لوس کې انټرنیټ، ایمیل او فاکس په حق معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوس راتلونکو برخې تر ازو چې تاسو کورنۍ دند لري کورنۍ دند کې انټرنیټ تعریف کړئ، دویم فاکس تعریف کړئ، دریم ټلیفون تعریف کړئ او په کوم کال کې اختراع شو، څلورم افغان بسیم شبکه په کوم کال کې رامنځته شول. نور نو تاسو د نن ورځ لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. د لپاره ماشه وخت ولرئ.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 2 3 1 1.